کیدون کې کسان وسلوال نه بلکې لمودو راهیسی هغه ورک بلوچستان دي چې پاکستانی امنیتي ادارو په مرموز ډول تختبولی وي. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبري غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو یې په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دېرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټی وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته په تلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوې ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټورې مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشیا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شوي او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
د بلجیم سرانوالان وایي د پاریس د تروریستي بریدونو نیول شوی مشکوک تره هم هغه شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیو. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د بلجیم څارنوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک تره محمد ابرینی په تروریستي وشنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ابرینی همهغه خولۍ پر سر کس دی چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځانوژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووژل شول. بلجیمي څارنوالانو یو بل کس چې اوساما کې یاد شوی هم په تروریستي وژنو تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي اوساما کې د بروکسل په مترو کې د شوي ځانوژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتي ځواکونو تیره ورځ هم شپږ کسان د بروکسل له وروستیو ځانوژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
تاسو زموږ شاخله ازادي راډیو اوري. په د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. دا مسابقه یو ورځنۍ نه بلکې څلور ورځنۍ ده. په دې اړه مخکې مو وویل چې یو ورځنۍ مسابقه ده. زموږ معذرت ومنئ. تر اوسه پورې نامیبیا په 28 اوورونو او 2 توپونو 80 منډې کړې دي. 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. د دې مسابقې حال به د ازادي راډیو په خبرونو کې بیا هم درکړو. دا مسابقه څلور ورځنۍ ده او په څلور ورځو کې به معلومات پرله پسې خپرې شي.
غواړي او لوبه به اخلاص نشي په بل مرغې چې په هوا کې در نه اخلاص نشي لوبه احساس غواړي او لوبه به اخلاص نشي په بل مرغې چې په هوا کې در نه اخلاص نشي د ډنګو غرونو قربتان دې هم نو موسم دې دې هم نو موسم دې چادل مو بیا دے ولولو موسم دے یہ دیکھر کے چادل مو بیا دے ولولو موسم دے لکھ شاہین یہ پدیشنا آتمان کے وارا پوے تو چور زرگون بیرک پٹون جہان کے وارا بوار رونا ون پہلے دلوارو ہاؤ سلو موسم دے ہاؤ سلو موسم دے یہ دیکھر کے چادل مو پیا دے ولولو موسم دے یہ دیکھر کے چادل مو پیا دے ولولو موسم دے مانو لپے ہم لے دعا ڈکے ڈکے بچے وے کتے والے سچے وے چکے چکے تو دے غوغا دا دے خوخے دے غلبہ لو موسم دے غلبہ لو موسم دے بخار پر وہ جانگے میدان تا دے ورد لو موسم دے پرو دانگے میں دانتا دے ورلو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلم و بیا دے ولولو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلم و بیا دے ولولو موسم دے
د وایان هنرجو سندرمو اوریده د افغانستان او نامیبیا ترمنز د څلور ورځنی مسابقې لومړی ورځ په لومړی ورځ تر اوسه پورې نامیبیا اتیا منډې کړي دي، نه ویشت اوورونه تیر شوي دي، دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د ازادي راډیو د رواني خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او دغه راز ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه لرو.
د ژوند رنګونه
مونږ د دې اوس په پوکري کښته یو
اوس لږ راته وایه دا څه رقم پاکې
د خاتې ماتې چې دي که نه په برسو کېسته واچوو چې له بلور نه خواته لاړ شي. دا پتونه چې دي مثلا 50 متره دي، هر ځای امکان لري چې څلوېښت متره به وي.
ښه ښه، په دې کې څومره مایان جایېږي؟
په دې کې یو لک مایان خو ځایېږي.
تر کوم چې پورې دا له اوبو نه بیټه کوی؟
اوبو چې دي خاړې دي که نه، هغه پاکي بیا دوه درې ورځ څلور ورځې پورې دلته ږدو چې بیا لمر ووهي، بیا هغې نه وروسته بیا سړي بیا اوبو پکې خوشې کوو، بیا مایان پکې واچوو.
څومره وخت پس دا اوس مینځی پاکوي؟
په میاشت کې یو وارې مینځل کېږي، بیا هغې نه وروسته چې ومینځو بیا پتاس پکې شیندو. پتاس وشیندو بیا یو دوه ورځې کېږدو چې لمر ووهي، بیا بېرته یو وارې پتاس ځایونه چې دي پاتې کېږي که نه، هغه بیا ومینځو بیا وتړو چې وتړو مایان پکې واچوو.
دا خړې اوبه بیا چېرته وځي؟
دریاب ته ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
شاه بیزار ځواني مرګ
نه ستورانه
هغه مقصد نه
ستورانه دا یو
مقصد دی ترمو نه ځکه خو سیاست نه چې ځان ته یو بزر کړي
ژوند دی او سر وخلي
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. په طبیعي لحاظ هر انسان خولي او له نورو ځانګړي څیزونه خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې د هغوی ګلونه او ظریف جوړښتونه نه وي خوښ. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې هر انسان ځانګړی ذوق لري، خو اکثره ګل خوښونکي او له ګل خوند اخیستونکي دي. موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګل پر ارزښت، پر وړاندې باورونه او په ادبیاتو کې د ګل ځانګړي ځای ته ځانګړی کړی دا. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، که په افغاني ټولنه کې یو څوک چاته دعا کوي نو ورته وایي چې د ګل په څیر تازه اوسي، یا ورته وایي چې خدای دې ګل کړه خو عمر دې ګل مشه. ځینې خپل جنان ته د ګل سره تشبیه ورکوي او وایي مخ دې ګلاب، سترګې دې شمې، نه پرې پوهېږم چې باورا که پتنګ شمه. ځینې ګلان په خادیو کې یو پر بل ویشي، خو ځینې بیا د ګلانو په اړه ځانګړي باور نه لري. د کابل ښار اوسېدونکی فتح الله زهیر راته د ګلانو د رنګونو او ځانګړو معناو په اړه غږېدلی دی. دی وایي که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې کمزوری دی، خو په نورو نړۍ کې بیا پیاوړی دی.
ګلونه خو بېلابېلې معناوې لري، خو زموږ په ټولنه کې رواج تر اوسه پورې دومره نه دی زیات. مثلا په هندي ټولنو کې چې هلته د هر ګل معنی ځانته ده، د یو ځانته مفهوم لپاره یو کس بل کس ته ورکوي. مثلا سپین ګل دی یا زیړ ګل دی، دا د لومړي ځل لیدلو لپاره، د لومړي ځل کتلو لپاره یو بل ته ورکول کېږي. او همداسې سور ګل دی چې د مینې محبت لپاره یا د خپلې کوژدنې لپاره یا د یو بل معشوقې لپاره یو بل ته ورکول کېږي. او همدارنګه ګلابي ګل دی چې زیاتره د مرکې په هغه کې ډېر رول لري، چې مثلا د جینۍ کورته مرکزي ګلابي رنګ زیات کې استعمالیږي.
نوموړی د هندي ټولنې یادونه کوي او وایي چې په هندوستان کې هم د ګلونو استعمال زیات دی. دا چې ولې زیات دی بیا هم زهیر
هلته چې دی کله مندر ته ځي، یا مثلا غیدی په اسلام معبود چې وي، په هغې باندې د زیړو ګلونو شیندل دی ته ډېر راغه دي، یعنی محبوبیت ډېر ورته لري، ډېر دی ته د ارزښت وړ دي. خو هلته زیړ ګل ځکه ډېر